السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا یو سات خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف چین ته ورسید او دا هم اوري چې ازادي رادیو تر رسیدلي اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپلو غوښتنو او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړو اقداماتو یو لیک ورسپارلی دی. د نورو مهمو تحولاتو او موضوعاتو په اړه هم رپورټونه او مطالب اورئ. د افغانستان او نړۍ خبرونه په سر کې لرو. عصمت ساروان د نړۍ خبرونه وړاندې کوي. ساروان صاحب، د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا دی چې د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي چې د دغه هیواد یو شمېر پوځیان د موسل څنډې څخه وتلی دي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي او مصري چارواکي وایي چې په سینا ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې د خورسېدو علت دا نه و چې په هغې کې چاودنه شوې ده.
ډېره زیاته مننه. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ ترتیب کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی اورئ. په ننګرهار کې ناسرګندو کسانو د یوې کورنۍ اته غړي وژلې. د حکومت اجرایه رئیس به د شانهای سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړې او د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایه ریاست ویان محجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړې. د یوه اجرایه رئیس به په دې ناسته کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي او له غړیو هیوادونو به له تروریزم سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړي او همدارنګه سیمه ییزې همکاریو او اقتصادي پراختیا په اړه به هم خبرې وکړي. روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان د شانهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارونکو په توګه ګډون کوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په درشل کې وویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به رجستر کړي. ښاغلي بلخی وویل چې ایران سره یې هم توافق کړی تر څو هغه کسان رجستر کړي چې د اوسېدو اسناد نه لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې درې تنو ناسرګندو کسانو د یوې کورنۍ اته غړي وژلي دي. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې قاتلین د بهسود ولسوالۍ اړوند د قلی میرزا په سیمه کې د یو کس میلمنو، خو همدغو میلمنو د کوربه کس مور، میرمن، څلور لورانې او یو زوی ورته وواژه. خو خوګیاڼي وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو لومړني معلومات داسې څرګندوي چې قاتلین د وژل شویو کسانو نږدې خپلوان وو. او له بلې خوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د داعش ډلې څلور غړي او اووه تنه مشکوک پاکستانیان نیول شوي دي. په ننګرهار کې د 201 سیلاب قلو اردو د څلورمې لیوا مطبوعاتي مسؤول جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د دوی ځواکونو نن سهار د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د غنیخیل ولسوالۍ په سیمه کې نیولې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د تاجکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د سپتمبر په میاشت کې د دوشنبې ښار ته نږدې بلوا چې شل تنه پکې ووژل شول د تاجکستان د اسلامي احیا د منل شوي ګوند له لوري تمویل شوې وه. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن دوشنبه په یوه غونډه کې وویل له حملې وروسته عامو خلکو د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکاوه او هغوی ته دا امکان برابر کړ چې له 100 تر 200 ورځو په منځ کې تروریسټ ډله له منځه یوسي. د تاجکستان حکومت د سپتمبر د 4 نیټې د حملې تور د کورنۍ چارو پر مرستیال وزیر عبدالحلیم نظرزاده پوری کړ. نو موړې وروسته د حکومتي ځواکونو له لوري له خپلو پلویانو سره ووژل شو. د ترکیه دولتي خبري آژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمېر ووتل. د ترکیه د اناتولیا خبري آژانس د راپور له مخې د باشقه له کمپه یو شمېر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. آژانس له دې کمپه د استل شویو پوځیانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي او دا یادونه یې هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیې ته لیږدول شوي او که په عراق کې بل ځای دېره کړی شوي دي. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کاوه چې د ماري لوپې په مشۍ د ملي جبهې ګوند به د کډوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تیروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د ملي جبهې ګوند مشر پرون خبریالانو ته وویل: زما ډیموکراسي خوښي شي او نه غواړم چې له رای ورکوونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په تیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیره بیا د فرانسې صدراعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شوه، شي اړخو افراطیانو تر ټولو ښې نتیجې ترلاسه کړې وې. در منستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. د دغو تعدیلاتو تر تصویب یوه اونۍ مخکې له یوې ملي ټول پوښتنې وروسته د ارمنستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته د ارمنستان د انتخاباتو د کمیسون ټولو غړیو په یوه خوله د پریکړه لیک تصویب کړه. دغه کمیسون همداراز په دې ټول پوښتنه کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه د ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند ادعاوې رد کړې دي. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکی هوایی چلن وزارت نن په یوه خبر پانه کې وویل د تخنیکي څېړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلي چې په پیښه کې دي غیر قانوني مداخله شوې وي یا د تروریستانو په کلاس لرلی وي. الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې د سینا پر ټاپو ولوېده او په هغې کې درسته 240 سپاره کسان ووژل شول. روسی او لویدیزو چارواکو ویلی چې الوتکه د بم د چاودنې له کبله لویدلې او په مصر کې یوې میشتې سختري زیدلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړه درجه 11، سټیټه منفي 4، اسمان شین. کندهار هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، سټیټه منفي 6. هرات د تودوخې لوړه درجه 11، سټیټه منفي 3، اسمان سایسبریس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، سټیټه 0 کودل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13، سټیټه منفي 3، اسمان شین. گردیز هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4، ټیټه منفي 6 کودر شوی. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه منفي 3، ټیټه منفي 11، اسمان شین کودر شوی دی.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاری سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی او د چارو کارپوهان وایي چې د اقتصاد له نظره دا غونډه د افغانستان لپاره اهمیت لري.
د مونږ اجرایی رئیس کولای شي چې له دوی طرفه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي.
ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپلو غوښتنو لپاره یو لیک ورکړی دی. په دې اړه د چارو کارپوهان او د افغانستان د حکومت چارواکي مختلف نظرونه لري.
عالمی اوس مونږ وینو د مونږ دښمن هلته موجود ده. مهمه خبر دا ده چې اول دوی باید دا له منځه یوسي تر څو پورې زموږ حالات نورمال شي.
په روانه خبری ساعت کې دا هم اورئ چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ وایي د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول ترسره کوي. دا ملي وفاق ګوند وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده محصله مسئله بحث کول د افغان ولس صلاحیت دی نه د حکومتونو. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې په خوست کې د عایداتي ادارو چارواکي وایي کچیرې امنیتي ادارې د دې ولایت په سرحدي سیمو خوست ته په غځېدلو فرعي لارو کې د عوایدو د تیښتې مخه ونیسي په داخل کې هم مشکلات پیدا کیږي.
عمده هدف د خوست ولایتي ادارې سره مرسته کولو تر څو د دوی هغه عایدات چې د هغه لوړ سي فرصتونه په ګوته سي تر څو هغې نه سالمه استفاده وسي ستونزې ننګونې په ګوته سي.
دا سیمو ایزو او نورو مهمو نړیوالو پیښو په اړه هم رپورټونه اورئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته ورسېد. د اجرایه ریاست وان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې عبدالله به د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکارۍ جدي غوښتنه وکړي. نور د قسیم سولمل په ریپورت کې اورو.
په سیمه کې امنیت له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخې دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو لخوا ورباندې خبري وسي. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکو رول لري هم دا ځل د نورو مسایلو ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوې اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به د سه شنبه ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپلې غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان و شخص رئیس اجرایی
نشست. دوی افغان حکومت او شخص اجرایی رئیس به پدې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوري مطرح کړي. لغړو هیوادونو بل تروریزم سره د مبارزې د سیمې د اقتصادي پرمختګ او سیمې زو همکاري په برخه کې لا جدي غوښتنې وکړي.
در همکاري های منطقي خود شو.
د شغل رحیمی په خبره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشرانو سره هم دوړخیزی ناستی ولري. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دا د شانګهای د همکارۍ سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ سو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین د شانګهای د همکارۍ سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټوره بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. چین همداراز د افغانستان پر ستر کان مس عینک باندې د پانګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپوه د پوهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړای سي د دغه سازمان د غړو خاصتا چین پانګونه په افغانستان کې راجلب کړي نو دا به د دغه هیواد اقتصاد پر پښو دروي.
دا کانفرنس چې چین کې د تر ټولو مهم بود چې هغه اقتصادي بود د مونږ اجرایی رئیس کولای شي له دغه کانفرنس نه په سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کومې برنامې یا پروژې چې دلته دي بلخص اقتصادي برنامې کې دوی سره همکاري وکړي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی په سیمه کې د چین نفوذ ته په کتو وایي چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړی سي. د زیاتوی چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناتو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
وامر دل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدل او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان ګډون د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کولای شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ته را رسیدلي اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپل غوښتنو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړیو اقداماتو یو لیک ورکړی دی. په دغه سری لیک کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ ویل شوي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره باید له طالب پلو کسانو پاکه او افغان حکومت باید د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد اقدامات وکړي. پاکستان ویلي که چیرې غوښتنې ونه منل شي د افغانستان او پاکستان اړیکې به خرابې او د سیمې د اتصال په اړه به د ولسمشر اشرف غني وړاندیزونه وړاندې شوی پروژې هم عملی نشي. دا چې د پاکستان عمده غوښتنې څه دي او افغان حکومت په ځواب کې څه وایي، په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د بیا ښه کېدو په اړه بیلابیل تحلیلونه موجود دي، پاکستان د دغو اړیکو د ښه کېدو لپاره افغان حکومت ته یو لړ غوښتنې په یوه پټ لیک کې وړاندې کړي دي. دغه لیک چې د یوې موثق سرچینې لخوا ازادي راډیو ته رارسېدلی ښیي چې پاکستان په افغانستان کې د پاکستان ضد موجوده احساساتو اندېښمن کړی او له حکومت څخه یې په دې برخو کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. دغې سرچینې ویلي چې د پاکستان د غوښتنو او سپارښتنو دغه لیک د روان لمریز کال په سمبلۍ میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هغه مهال له ځان سره راوړی و چې کابل د سیمه ییزې همکارۍ په اړه د ریکا غونډې کوربه و. د پاکستان د دې پټ لیک غوښتنې او د شوو اقداماتو په اړه وضاحت په لاسو برخو کې دی چې په لاندې ډول دي. لومړی، تحریک طالبان پاکستان چې د پېښور د پاوز پر یوه ښوونځي د حملې مسؤل و، په افغانستان کې آزاد تګ راتګ کوي او پټنځایونه یې جوړ کړي دي. افغان حکومت ته پکار ده چې د تحریک طالبان پاکستان او مولا فضل الله په وړاندې اقدامات وکړي او د ملي امنیت اداره له هغو کسانو پاک کړي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ او ساتنه کوي. دویم، پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد ښکاره اقدامات کړي، د هغوی د مان جوړولو فابریکې له منځه وړي او افغان طالبان هڅولي چې د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي او د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان پر ضد تخریبي پلانونه جوړ نه کړي. دریم، پاکستان د افغان طالبانو له ځپلو وروسته دې ته چمتو دی چې د چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. څلورم، دې ته جدي اړتیا ده چې په افغانستان کې د پاکستان ضد کمپاین مخه ونیول شي، دا ځکه چې دا کار په پاکستان کې دننه د افغانستان ضد منفي احساسات راپاروي او موږ نه غواړو چې دا ادامه پیدا کړي. پنځم، پاکستان په دې اړه هم اندېښنه لري چې د افغانستان خاوره د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونو لپاره کارول کیږي. افغان حکومت باید ګټور اقدامات وکړي څو د هند هغه هڅې ودروي چې له افغانستان څخه د پاکستان په ضد کوي. شپږم، په افغانستان کې چې د پاکستان ضد کوم چاپیریال رامنځته شوی، په پاکستان کې د 3 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوال له خطر سره مخ کوي، حال دا چې پاکستان د افغانستان او افغان کډوالو ضد خبرو مخه تر اوسه نیولې ده. وام، یوه نوې موضوع دا ده چې د افغانستان په رسنیو کې د پښتونستان موضوع راپورته کیږي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ نړیوال سرحد ته د ډیورنډ کرښې نوم ورکول کیږي. دا کار د سرحد مدیریت له ستونزو سره مخ کوي او هغه فضا خرابوي چې باید جوړ شي. اتم، د پاکستان پر سرحد حمله هم د اندېښنې وړ دي او سرحد ته نږدې باید د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیول شي. نهم، د پاکستان د سوداګریزو توکو د تحریم غوښتنه به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیانمنه کړي او د افغانستان ترانزیت به له خطر سره مخ کړي. لسم، که په افغانستان کې د پاکستان پر ضد خبرې همداسې دوام پیدا کړي، د ولسمشر اشرف غنی هغه وړاندې شوې پروژې به عملي نشي چې د سیمې د اتصال او اقتصادي همکاریو په برخه کې دي. د پاکستان د دغو غوښتنو په اړه مو د افغانستان د ملي امنیت شورا نظر هم وپوښته. د دغه شورا مطبوعاتي مسؤلینو دغه موضوع رد کړه او نور جزئیات یې ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل له دنده استعفا وکړه او په خپل استعفا کې لیکلي چې کاري فضا پرې تنګه شوې وه. لومړی داسې ویل کېدل چې ښاغلی نبیل د پاکستان په اشاره استعفا ته اړ شوی، خو ولسمشر غنی د تېرو جمعې په ورځ دا ډول راپورونه په کلکه رد کړل.
هر څوک چې دا فکر لري چې د افغانستان ولسمشر یا د امنیت شورا یا هر غړی د دې دولت به یو چاته اجازه ورکړي چې ورته وایي چې یو غړی د امنیتي نهادو لرې کړي، سل کاله جنګ دفاع آماده کړي.
اشرف غنی خبریالانو ته وویل چې په امنیتي ادارو کې بدلون یو طبیعي امر دی او دای په دې کار کې خپلواک عمل کوي. د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې ولسمشر اشرف غنی هم پاکستان ته یو اعتمادیز لیک لیږلی و چې د حقانی شبکې د ځپلو، د طالبانو د ټپیانو د درملنې د مخنیوي او د ماینونو د جوړولو د فابریکو له منځه وړل پکې شامل و، خو تر اوسه حکومت نه دی ویلي چې پاکستان دغه لیک ته ځواب ورکړی او کنه. بل لور ته تر اوسه پاکستانی چارواکو د دوی لخوا افغان حکومت ته د لیک د رالیږلو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
وامردل چې ازادي رادیو تر رسیدلې اسناد خي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپل غوښتنو یو لیک سپارلې ده. د ولسی جرګې دوهم مرسیال نذیر احمد احمد زی وایي چې د پاکستان هغه غوښتنې چې په سری لیک کې افغان حکومت ته رالېږل شوي د ډیپلوماتیکو اصولو سره په ټکر کې دي. ښاغلی احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پاکستان د افغان حکومت غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او پاکستان په هغو ژمنو هم عمل نه دی کړی چې د افغانستان دښمن یې خپل دښمن ګڼلی دی. پاکستان په یو پټ لیک کې چې یوې سرچینې ازادي رادیو ته ورکړی له افغان حکومت څخه یو لړ غوښتنې کړې دي، خو د امنیت شورا وایي چې داسې کوم لیک افغان حکومت ته نه دی سپارل شوی. اسدالله لودین په دې اړه له نذیر احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د دې غوښتنو په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
دا اعلان دوی کړی و چې د اسلام آباد دښمن به د کابل دښمن وي، خو مونږ دا خبره په واقعیت کې ونه لیدله، ځکه چې د افغانستان دښمنان اوس هم په اسلام آباد کې یا په کراچۍ یا په صوبه سرحد کې ګرځي، خو دوی دښمن ورته ونه ویلي، هغوی ته لکه د دوست یا سوي لاس په توګه باندې هغه له اوسه پورې ساتلي دي. ډیورنډ مسله دا د یو فرد خبره نه ده، د دې صلاحیت نه ده، جمهور لري نه هغه لري، دا د ولسونو د افغانستان د ولس مسله ده او په هېڅ صورت باندې دا صلاحیت هېڅوک نه لري چې دا خبره دوی سره ومني چې دا د ډیورنډ کرخه نه یادیږي.
دوی وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی ویل چې په افغانستان کې کوم ذهنیت چې موجود ده د پاکستان پر ضد ده، د دې مخه هم باید ونیول شي.
موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو، هند څخه هیڅ مملکت ته به موږ دا اجازه ورنه کړو چې موږ خاوره د بل همسایه په ملک په خلاف باندې استعمال کړي. دا خبرې زره دوم ځکه موږ هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې، خو بهرحال که هغه اشتباهات یا دوی سره کوم شواهد دي هغه د دوستۍ په فضا کې بیا کېدلی شي چې دوی کره شواهد موږ ته وړاندې کړي، دغه به موږ مخنیوی کوو. خو دا علني اوس موږ وینو د موږ دښمن هلته موجود ده. مهمه خبر دا ده چې اول دوی باید دا له منځه یوسي تر څو پورې زموږ حالات نورمال شي، بعد له هغې نه په داسې بعضې مشوره خبرو باندې سره مشوره کولی شي.
دوی ویلي چې د افغانستان ملي امنیت اداره کې هم داسې کسان موجود دي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ او ساتنه کوي. دا خبرې څومره پر ځای ده او له حکومت نه په ورته وخت غوښتنه کړې چې د ملي امنیت اداره باید له داسې کسانو څخه خالي کړي؟
اول خو زه دا ردوم چې ملي امنیت د ادارې صلاحیت هیچا سره نشته او نه دا صلاحیت موږ چا ته ورکوو، نه همسایت او نه په داخل کې دلته چې د بل چا په خبرو باندې موږ خپل نهاد کې چینج راولو. دا بیخي غیر قانوني خبره ده. اول خو دا خبره باید دوی دا جرات ونه کړي چې داسې خبره وکړي. له ډیپلوماسۍ نه له اصولو نه خلاف خبرې دي او دوی باید دا رقم ته غوښتنې ونه کړي او نه به موږ چا ته اجازه ورکوو.
بله، او وروستۍ پوښتنه احمد زی صاحب، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ د دغو غوښتنو په ځواب کې باید پاکستان ته څه ډول غبرګون وښيي؟
موږ افغان حکومت همیشه ویلي دي چې موږ له همسایګانو سره خ دوستانه روابط غواړو، کوم متقابل احترام په وجه باندې. نو احترام متقابل کېدلی شي، موږ هم له همسایګانو نه دغه غواړو چې باید د موږ سره په متقابل کې، لکه څنګه چې موږ په بار بار سره ویلي دي چې موږ خاوره به د بل چا یا د همسایه ملک لپاره نه استعمالیږي، دا د موږ تعهد ده او انشاءالله تعالی عملي به ښیو. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوو چې د همسایه له خاورې نه د موږ په مملکت کې دغه رقم ته غیر قانوني عمل وشي.
د هغلیک پاړه چې ویل کیږي پاکستان د خپل پاکستان پکې خپل غوښتنې له افغان حکومت څخه کړې دي، د ولس جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمدزي سرګندونې مو واورېدې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د امنیت شورا دا رد کړې ده چې ګواکې داسې کوم لیک افغان حکومت ته سپارل شوی دی. وړاندې په دې خبري سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورېدنی ورکم. سورس پانی یو ریپورت وایي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې مرکزی رول ترسره کوي. د ملي فاق ګوند وایي د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده مسله بحث کول یوازې د افغان ولس صلاحیت دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو ریپورت وایي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول ترسره کوي، خو د هلمند ولایتي اداره وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړي ځواکونه دې په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه ولري. ریپورټونه وایي په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر، وزیرانو شورا، امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړي څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسي. د والی ویاند وی د بهرانی ځواکون عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکون سره د همکاري ژمنه کړې ده. همر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالی رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده.
کله چې نوای سفر سفر کړی دی رئیس جمهور د نشتین او سره کتلی دي چې په هغو کې وزیران شورا کې هم د مشکلات ته وړاندې کړي دي او هم د ترڅنګ یې ملي امنیت په ملي شورا کې چې و رئیس جمهور خاص ولایتونه په ځینو برخو کې ورته کړي چې هلمند ته یې خاصه توجه وړوي. په دې هلمند هغه سیمه چې مشکلات سره مخ دي او په ځای کې
یو غربي ډیپلومات نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا ځانګړي ځواکونه په هلمند کې د څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکیل شوي دي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې رسمن د جنګي ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې ښکیل شوي دي. مرجع د هلمند یوه ستراتیژیکه ولسوالي ګڼل سوې چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلولو لاس ته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د روانې میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجع او سنګین ولسوالیو دغه راز باباجي سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حملې وکړې. دغه راز په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 28 کسان چې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وه او په هغو کې پولیس افسران سرتیري او ملکیان شامل و خوشي شول. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجع ولسوالۍ کې موږ ته څه رسمي شی نه لرو چې په رسمي ډول باندې دوی موږ ته هغه شوي وي چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه ځواکونه دي چې مرجع ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کومک کوي. رسمي شی موږ ته دی موږ ته شی نه دي راغلي خو اوس فعلا د مرجع ولسوالۍ وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی. هلته افغان قوتونه شته دي، نوي قوتونه شته دي. فعلا په مرجع ولسوالۍ کې وضعیت تر ډېره بریده تر کنټرول لاندې نیولی دی. د دې لپاره امادګي لري چې تصفیری عملیات هلته شروع.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د هلمند زیات شمالي ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکي او سنګین ولسوالیو کنټرول لري. وسلوالو طالبانو سږ کال پر مساکله او نوزاد ولسوالیو ولکه ټینګه کړه، خو شمالي ولسوالۍ باغران تر یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تیر اونۍ د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالۍ تاکتیکي شاتګ کړی دی.
د افغانستان د ملي وفاق ګوند وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده مسئله بحث کول یوازې د افغان ولس صلاحیت ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان غوښتي چې افغان حکومت د دې ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه وپیژني. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د ډیورن کرښه تر اوسه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې ناحل شوې ستونزې په توګه پاتې ده، د افغانستان د ملي وفاق ګوند وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښه رسمي پوله نه ده او پر یاده مسأله بحث کول د افغان حکومت صلاحیت نه دی، بلکې د افغانستان د واحد ولس صلاحیت ده. د افغانستان د ملي وفاق د ګوند رئیس بسم الله شیر د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل تر هغې چې افغانستان له روانو ستونزو خلاص نه وي په کار نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن پر کرښه بحث وشي.
خط دیورن مسئله ملی بسیار بزرگ است و ایره ما بحث خط دیورن همیشه شناخته
ده. دیورن مسئله ستر ملی موضوع ده. موږ د یو کرښه په نوم پیژنو. د ملي یووالي حکومت د دې مسئله د پریکړې صلاحیت نه لري، دا د ملت صلاحیت دی. کله چې موږ یو سراسري حکومت، امنیت او ښه اقتصاد ولرو بیا بور باندې بحث کولای سو. دا زموږ حق دی او په مناسب وخت کې به او غواړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر موجوده حکومت سربیره تیرو حکومتونو هم د ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه منلې نه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله د پاکستان چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي، خو افغان چارواکو پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. دا اندېښنه په داسې حال کې راپورته شوې چې راپورونه وایي پاکستان یو ځل بیا تمه ښودلې چې د ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه وپیژندل شي. ازادي راډیو ته ځینو پټو او موثقو منابعو ویلي چې پاکستان دا غوښتنه په یو لیک کې له افغان حکومت څخه کړې ده. د دې لیک یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. افغان کارپوهان وای په خاطر دې چې پاکستان جوړ شي د ډیورن کرخه د افغانستان او انګریزانو ترمنځ ایستل شوې نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خط دیوران چاهی تحت نفوذ انگلستان در مو وقت امپراتوری هندش از افغانستان جدا کرده. ای کدام خط سرحدی رسمی
بود؟ در دیوران کرشی در هند امپراتوری پر محل در انگلستان و در نفوذ ساها لافغانستان سخه جلا کرده. در افغانستان و هند ترمنز رسمی سرحدی پوله نوه. پا در سال که چی پاکستان لجورسوی هم نوه. در انگلستان و افغانان و ترمنز در کرشی پتوک لسلیک سوی
سربیره پر افغان حکومت او کارپوهانو د افغانستان عام و خلکو هم تل په ناستو او بحثونو کې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په حیث نه ده منلې. د افغانستان د تاریخ له مخې د ډیورنډ کرخه په 1993 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د پولې په توګه نه بلکې د یوې کرخې په توګه تیره شوې ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز له عصمت سروان څخه اورو.
په ننګرهار کې د یوې کورنۍ اته غړي په بیرحمۍ وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکو نن وویل دا پېښه د دغه ولایت په بهسود ولسوالۍ کې شوې ده. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی دی. اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د روغتون په څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د سپتمبر په میاشت کې دوشنبه ښار ته نږدې بلوا چې 40 تنه پکې ووژل شول د تاجکستان د اسلامي احیا د منع شوي ګوند له لوري تمویل شوې وه. د ترکیه دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موصل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمېر ووتل. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې پرمختګ نه دی کړی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړی او داسې کومه نښه یې ونه موندله چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. او د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر اولاد زیمیر مکی د اروپایي اتحادیې او ناټو له چارواکو سره پر همکاري خبرې وکړې. دا د لویدیځ او بلاروس ترمنځ د اړیکو د تورېدو وروستۍ نښه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا اجرایه ریاست چارواکي پروسیو کلون کله هیواد څخه د خلکو د تیختی او مهم لامل افراطیت ګڼي وای په کار ده چې د دې وضعیت مخاوني ولشي. وړاندې په خبرونه کې دا هم اوري چې په بلخ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سلګونه ځوانان به د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو انسټیټیوټونو ته جذب کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورېد. افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي په وروستیو کلونو کې له هیواد څخه د خلکو د تیښتې یو مهم لامل افراطیت ګڼي وایي چې په کار ده د دې وضعیت مخه ونیول شي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وکړې. اجمل تورمان د غونډې ته ورغلی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې سږکال کډوالي په یوې نړیوالې ستونزې بدله شوې، د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي وایي افغانان له دې امله له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي چې افراطیت او ترهګرۍ یې کورونه وروراند کړي دي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې ځینو کډیو په لویو پانګونو سره افغانستان له دغه حالت سره مخ کړی دی.
پدیده مهاجرت که گسترده شده است یک دلیل دیگه شیسته که
د مهاجرت پدیده چې پراخه شوې ده دلیل دا دی چې ځین اړخونه داسې احساس کړی چې د سیمې هیوادونو ښه نظامونه نه لري. باید دغه نظامونه بدلون ومومي ترڅو یې وشه ورځ ووینی. فکر کوم چې عمیق او پراخ دخالتونه په لویو پانګو سره ترسره سوي دي. یو مرغۍ هم چې کور یې وران کړی مجبور ده چې بل ځای ولاړ سي. خلک په داوطلبانه ډول اروپا ته نه ځي. رښتیا دا ده چې کورونه یې وران سوي. افراطیت راغلی، اور یې ورته کړی دی.
ښاغلي محقق وویل په کار ده چې د دغه وضعیت د مخنیوي په هدف هغوی چې د افراطیت او ترهګرۍ زیږنده دي لاس په کار شي. خو ښاغلي محقق د ترهګرو په ملاتړ د کوم خاص هیواد نوم وانخیست. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په روان زیږدیز کال کې 1640000 څخه زیات افغانان له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي، چې ویل کېږي ډیری ځوانان او له هیواد څخه د تیښتې وجه یې هم بیکاري او د امنیت نشتون دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځوانانو د پیاوړي کولو او پرمختګ د ټولنې او د مشارکت او عدالت مؤسسې لخوا په یوې نوې راغلي څېړنه کې ویل شوي چې په ځوانانو کې هم د هلکانو په پرتله اروپایي هیوادونو ته د نجونو د تیښتې موارد ډیر دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ مخه نیولې او هڅه یې کړې چې بهرنیو هیوادونو کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي افغان ځوانانو ته په خطاب کې وویل چې له خپل هیواد څخه تیښته ونه کړي. ښاغلي کرزي ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د پرله پسې هڅو او یووالي په نتیجه کې به هیواد امن شي.
با ترک وطنتان به منزل مقصود نمیرسید.
د خپل هیواد په پرېښودلو سره خپل منزل ته نه رسیږي، بلکې په خپل خاوره کې په هڅو سره هر مقصد چې زړه مو وي هغه ته رسیږي. که څه هم د پیسېدارۍ مرام وي، د ژوند په نورو برخو پرمختګ او یا هم امنیت وي، زموږ په خاوره کې امنیت به زموږ د هڅو، اتفاق او یووالي په ترڅ کې راځي او په اطمینان سره چې دا ارمان مو پوره کیږي.
هرومرو بدون شک په اطمینان برآورده میشه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو افغان کډوالو په اړه هم وایي چې د ځمکو د ویش لړۍ ورته روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستانه شوي په زرګونه دغه کډوال له بېلابېلو ستونزو سر ټکوي. وایي چې حکومت له دوی سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په بلخ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سلګونه ځوانان به د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو انسټیټیوټونو ته جذب شي. د بلخ د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو د څانګې مشر لاجمیر افغانزی د یو خبري ناستې په ترڅ کې رسنیو ته وویل چې د 1395 لمریز کال له پیل سره سم به څه باندې 4000 ځوانان د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو ته داخل شي. مجیب الرحمن حبیبزی په مزار شریف رپورټ لري.
په بلخ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې څه باندې 4000 تنه ځوانان به د بلخ ولایت تخنیکي او مسلکي تعلیماتو انسټیټیوټونو ته جذب شي. د بلخ د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو د څانګې مشر لاجمیر افغانزی وایي چې د 1395 کال له پیل سره سم به څه باندې 4000 ځوانان د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو ته جذب شي. ښاغلی لاجمیر یې په اړه زیاته کړه.
ما انشاءالله در هر انستیتوت ظرفیت 2000 تن از محصلین داریم.
د مسلکی او تخنیکی زده کړو انستیتوتونو ته به کسان ډیر شمیر جذب شي. دا کسان به د وترنری، زراعت او انجینری برخو ته جذب شي. د وترنری په برخه کې هم 2000 تن، د زراعت او انجینری په برخه کې 2000 تن جذب شي.
زیات جوانان را یې خاط جذب کړي.
ښاغلی افغانزی زیاته کړه چې د جرمني هیواد په مرسته د پوهنې وزارت د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د تخنیکي او مسلکي زده کړو درو انستیتوتونو ته ودانۍ په مجهز ډول جوړې کړې دي چې د 1395 کال له پای سره به سم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دا په خبره چې د مسلکي زده کړو د انستیتوتونه د سیمې په کچه له مجهزو تدریسي امکاناتو خبر خمن دي چې پکې محصلینو ته 6 سلنه په عملي ډول زده کړې ورکول کیږي. په عین وخت کې بیا د پوهنې وزارت مرستیال پوهان رحیل فرمولي وایي چې د پوهنې وزارت په هڅه کې دی تر څو په نامنو سیمو کې تړل شوی ښوونځي بیا پرانیزي. هغه په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په هڅه کې دي تر څو هم مهاله په هیواد کې دننه د دیني زده کړو مراکزو ته هم وده ورکړي.
خوشبختانه رهبری وزارت محترم معرف افغانستان
افغان دولت او خاصتاً د پوهنې وزارت هڅه کوي تر څو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو زمینه حواله کړي، ماشومان ښوونځیو ته لاړ شي او خپلو زده کړو ته دوام
ورکړي.
په داسې حال کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د شمازون په نامنو سیمو کې به تړل شوي ښوونځي بیا به د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، چې په سلګونه ښوونځي د هیواد په مختلفو سیمو کې د نامنیو له امله تړلي پاتې دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په خوست کې د عایداتي ادارو چارواکي وایي کچېرې امنیتي ادارې د دې ولایت په سرحدي سیمو خوست ته په غځېدلو فرعي لارو کې د عوایدو د تیښتې مخه ونیسي او په داخل کې هم ملکي او پوځي ادارې خپلې قانوني مالیې د حکومت حساب ته وسپاري، د خوست عواید به د اوس په پرتله څو برابره زیات شي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست د یو شمېر حکومتي ادارو مسؤلین وایي کچېرې په یاد ولایت کې ټولې ملکي او پوځي ادارې خپلې مالیې په سم ډول وسپاري او په سرحدونو کې هم د امنیتي منصوبینو لخوا د عوایدو د فرار مخه ونیول شي، نو حکومتي عواید به څو برابره ډېر شي. دوی زیاتوي چې یو شمېر سوداګري شرکتونه هم پرته له دې چې قانوني جواز ولري خپل کاروبار پر مخ بیایي، چې له دې قبله هم د حکومت د پام وړ عواید ضایع کیږي. یا د څرګندونې د اقتصادي حکومتوالۍ د پیاوړتیا د غونډې په څنډه کې چې په خوست کې د یوناما یا ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي د دفتر په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړه شوې وه، یو شمېر حکومتي مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وکړې. د ګردیز د یوناما دفتر د رسنیو د برخې مشر دلاور خان دلاور د اقتصادي حکومتوالۍ د پیاوړتیا د غونډې مهمې موخې داسې وښودي.
عمده هدف یې د خوست د ولایتي ادارې سره مرسته کولو تر څو د دوی هغه عایدات چې دي هغه لوړ سي، فرصتونه په ګوته سي تر څو هغې نه سالمه استفاده وسي، ستونزې ننګونې
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د حکومتي عوایدو فرار د عوایدو د کمیدو په مهمو لاملونو کې راځي. د خوست د اقتصاد رئیس انجینیر حمید شوایی چې په ځینو سرحدي سیمو کې د بشپړ دولتي حاکمیت نشتون او د ګڼو فرعي لارو موجودیت د دې لامل شوی چې سوداګر په قاچاقي لارو خپل یوه اندازه مالونه په پیل کې اطرافي او کلیوالي سیمو ته داخل کړي او وروسته یې په وړو ګاډو کې له محصول پرته خوست ښار ته ولېږدوي.
امنیتي ارګانونه باید د اړوند عایداتي اداراتو سره کامل همکاري وکړي، پوره همکاري وکړي او د دوی په همکارۍ سره کیدای شي چې موږ د عوایدو د فرار نه کامل مخنیوي وکړو.
د حکومت د عوایدو یو برخه د خوروالۍ په ګډون د ځینو نورو حکومتي ادارو د مالیاتو او عوایدو له لارې لاسته راځي. د مستوفیت شرکتونو د برخې مسؤل نور محمد وایي چې په خوست کې یو شمېر نړیوال ډونران او حتی امنیتي ادارې نه یوازې د خپلو پلي کېدونکو پروژو او قراردادونو مالیات نه سپاري، بلکې په اړه یې مستوفیت ته هم معلومات نه ورکوي.
USAID کورپس ملي وردو د سرحدي پولیسو د ګډه هم هنګا یونیسیار د ماجرینو او ریاست تمون اسلامونه ورکو خو تر اوسه پر موږ تکوم اغه اسلام کینه لیک چې موږ دا پروژه لرو. اې د په وجه ډېر په غچې دي د مالیات د دغه په وجه مزایکیږي سره غټه پروژه ول په مليونا و ډالر پروژه دي دا یو په دوه چنده یو په در چنده زپکی
بل لوري ته خصوص وری حکم خان حبيبي وایي چې دا وای د پروتولولو کې له په خوان زین ستونزشته خود دوی ادارې کلک تصمیم نیولای چې د عواید د فرار خبریسی او هغه کسان به تر قانوني پښتنو لاندې راولي چې حکومت ته خپل باقیداری نه دي سپارلي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام ترو بجو پورې په اف ام سل اشاره 15 صفه او منځنۍ صفه 1206 نوي خبريږي او په همدې صفو بیا د مخام لوونه د سهار ترو پورې د امریکا غک آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شي. په کابل کې یو ډله ځوانانو د روشنګری په نوم د علمي بحثونو یو لړۍ پیل کړې ده. دغه پروګرام له دریو کلونو راهیسې روان دی چې د کابل ترڅنګ په پکتیا، هلمند، کندهار او غزنی کې هم پیل شوی دی. د دې پروګرام په مرسته پر ټولنیزو، علمي، کلتوري او نورو مسایلو لکچرونه وړاندې کیږي. وروسته برخوالې ډېرې ځوانان دي او پر وړاندې شوی موضوع بحث او کره کتنه کوي. د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار څخه سالی محمد سالی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه بحثونه او لکچرونه دقیقا د چا لخوا چا ته وړاندې کیږي.
ځوان افغان نسل ته وړاندې کیږي. او تاسو معلومه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه د فکري ودې یا د فکري تولید دپاره زمینه نسته، او په هغه تحصیلي او تعلیمي چوکاټونو کې له بده مرغه چې زموږ د نصاب داسې جوړ دی چې فکري فعالیت دپاره کومه هڅونه نسته، او له بده مرغه زیاتره وخت زموږ د تحصیلي چوکاټونو څخه د افراطیت بوی راوځي، د افراطیت خبرونه راوځي. نو د دې دپاره چې زموږ ځوان نسل ذهن یې روښانه سوی وي او دغه تړلي یا بندې ټولنې څخه د یوې پرانیستې ټولنې په خوا باندې ګام اخیستی وي، د فکري ولید زمینه برابره سوي، نو د دغه دپاره دغه د روشنګرۍ پروګرام جوړیږي. او په دې کې د مختلفو موضوعاتو دپاره د استادان راغوښتل کېږي، هغوی بیا پر مختلفو موضوعاتو باندې لکچرونه ورکوي. د لکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کېږي، نقد کېږي او نظریات سره تبادله کېږي.
په داسې یو محافظه کاره ټولنې کې لکه افغانستان چې تاسې دغه د فکري ودې دپاره کار کوي، سیاستونه نشول کېږي کله نه کله ستاسو د دغو هڅو په وړاندې؟
دا خو ډېره طبیعي خبره ده، کله چې په یوه وروسته ټولنه کې، په یوه تړلې ټولنه کې د روشنفکري خبره کېږي، نوې خبره کېږي، او پر زړو دودونو باندې، پر زړو عقایدو، پر زړو افکارو باندې نقد کېږي، د هغو د تغییر هڅه کېږي او نوي افکار رامنځته کېږي او د فکري ازادۍ یو حرکت کېږي، نو طبیعي خبره ده چې دا په شخص کې وسله سلاح عکس العملونه لري. اما عکس العملونو ته ځکه باید سړی یو خطا نسي یا هغه باید امادګي ورته ولري د منلو چې بې له دې څخه سړی د دغه تورتم او د دغه بحران څخه راوتلی نسي. یوه سلسله ګواښونه باید سړی ومني، ځینې ریسکونه واخلي، ځکه چې یوه اسانه مخونه نسي کېدلی
ګڼ علمي قدرونه د افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې هم ستا، ځینې په مهمو پوهنتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي. تاسې له دغو استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لکچرونه اخلئ؟ ځکه چې اوس خو ټکنالوژي هم په افغانستان کې ډېره وده کړې ده او دغه ارتباطات ډېر اسانه سوي دي.
ټکنالوژي په مټ باندې متروسه پرې دا کار نه دی کړی، اما دغه قدرونه ستاسو خبره ډېره دقیقه ده. کله چې افغانستان ته راځي مستقیمن موږ دوی دعوتوو او د دوی څخه هیله کوو چې هغو مسایلو باندې دلته لکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روښانې ټولنې اړتیاوې ورته او خاصتا زموږ د ټولنې ضرورت وي چې ورباندې پوه شي چې د تمدن او د پرمختګ او د فکري روښانتیا په هغه رمز و راز باندې مو پوکي. نو کله چې دوی افغانستان ته راځي بیا موږ د دې ستو دی دعوت او راغواړو او د لکچرونو ورکي او د غوښ په ډېر استفاده کوو.
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لکچر وړاندې کوي او بحث ور باندې کوي؟
هغه موضوعات چې هغه د فکری ودې کې اغیز لرلای شي، فرهنګي مسایل کې، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل کې، زیاتره ټولنیز مسایل کې لکچرونه وړاندې کیږي، ځکه چې تاسو معلومه ده نو دغه ټولنیز ژوند دا ډول دی چې هغه مستاس د عامه شعور یو تصویر دا دی چې مثلا په زموږ فولکلور کې چې وایي څه دي کول چې پلار ونې څه دي کول، د دې معنی دا ده چې زموږ ټولنه په فکري لحاظ د ثبات په حالت کې ده، بدلون ته امادګي ډېره نه لري. دوی زیاتره په دې باندې ډېر خوشحاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي.
څومره د مخکې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي بحثونو یو لړۍ شروع شوې و، خو وروسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې. تاسو څومره ډاډ لرئ چې تاسو دغه هڅه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي؟
دا ډېره مهمه خبره ده. د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم دغه تشویش پیدا کیږي چې دا به څومره دوام پیدا کړي. موږ خو ځکه د روشنګرۍ پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاص د پروګرام او دغه دریم کال دی چې روان دی. د کابل څخه اوس مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم طرح شوی دی او هڅه کېږي چې د افغانستان ټول ولایتونه او ټول سیمو ته خپور شي، او د خپرېدو په حال کې دی. په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي. کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د پولیسي علاقمندي موجوده وي، د خلکو علاقمندي موجوده وي، د کوم پروژې بڼه ونه لري، پروپوزلي بڼه ونه لري، هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولی شي. ستاسو دا تشویش پر ځای دی، ځکه په افغانستان کې له بده مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې و، کله چې به فنډ پروژه موجوده وه پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطع سوله، نو پروګرام به هم له منځه ورسره ولاړېږي، که نه پروګرامونه به ډېر ښه پروګرامونه رامنځته کېده په ښو عنوانونو باندې.
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونو ته راغلي وه او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونو ته ادامه ورکوي، تاسې څه بدلون په دوی کې وینئ؟ د دوی په فکري بڼه کې، د دوی په فکري وده کې څه تغییر ګورئ تر اوسه پورې؟
ډېره مهم نقطه ده. کاملا مؤثر پروگرام شوی دا پروگرام او د بحث کولو حوصله دې اسوي نقول او جرأت دې اسوي د نقد او ردولو د نقد تدولو احساس دې اسوي دې مجرد دې چې ټول وختو کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و اما چون زموږ په تکمس چې موږ زموږ په تعلیمي او تحصیلي چوکاټونو کې دغه مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کېږي یا زموږ د کریکولمونه یعنی نصاب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښه یې شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو دپاره یو ډول نابلده خبره وه. کرار کرار دغه جرات دوی ته ورکول شوي دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سینا واورو. طبیعي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، مختلف نظریات وړاندې کېږي، د مختلفو نظریاتو د اورېدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په جریان کې نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصلې یا د نقد کولو د خبري اورېدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج لپاره یو سیمینار رامنځته شوی دی، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه در سره وکړه په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایاتو ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
په کابل کې یو ډله ځوانانو د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مو د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار څخه څرګندونې واورېدې. د روان خبری ساعت پر راتلونکې برخه کې د نړۍ او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه رپورټونه لرو. دا هم اورئ چې په مصر کې چارواکي وایي د لویدلې روسیې الوتکې د نسلېدو په اړه څېړنو ښودلې ده چې په الوتکه کې کومه چاودنه نه ده شوې. او د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخي ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکی نه دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مصري چارواکي وایي د هغه لویدلې روسۍ الوتکې د نسکورېدو په اړه د څېړنو لومړنی رپورټ چمتو کړی چې یو نیمه میاشت مخکې د سینا په ټاپو وزمه کې ولوېده او داسې کومه نښې نښانې نه ده موندلې چې بمي چاودنې دي د دې الوتکې د سقوط سبب شوې وي. خو لویدیځو او روسي چارواکو ویلي د الوتکه په دننه د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله نسکوره شوه. اجمل ان پی رپورټ لري.
د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه د روسیې د متروجیت د هوایي شرکت یو A321 ډوله ایربس الوتکه په داسې حال کې چې له الوتنې درویشت دقیقې تیرې شوې وي د مصر د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شوه او پکې سپاره 240 کسان ووژل شول. د روسیې الوتکه د مصر له تفریحي ښار شرم الشیخ څخه د روسیې سان پیټرسبورګ ته الوته. د مصر د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي په سینا ټاپو وزمکې د لویدلې روسیې الوتکې د نسکورېدو د علت د څېړنې په اړه خپل لومړنی رپورټ بشپړ کړی. دوی وایي په څېړنو کې د کومې بومي چاودنې نښې نښانې نه دي موندلې چې دا جیټ الوتکه دې نسکوره کړې وي. سره له دې چې تر دې مخکې د مصر د څېړونکي هیئت یو غړي ویلي و د الوتکې د تور باکس او پاقې کې د ثبت شوو غږونو څېړنې ښیي چې د الوتکه د یوې بومي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې ده. اوس مصري چارواکي وایي تر اوسه یې هم په الوتکه کې د تروریستي فعالیت نښې نښانې نه دي موندلې. خو روسیه او لویدیځو چارواکو بیا ویلي د الوتکې دننه یوه بومي چاودنه د دې سبب شوه چې د الوتکه نسکوره شي. همدارنګه د داعش سره یوې تړلې وسلوالې ډلې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د مصر له حکومت سره جنګیږي ادعا کړې ده چې دوی د روسیې الوتکه نسکوره کړي. د اسلامي دولت وسلوالو د دبیق په نوم په خپله یوه مجله کې چې په انګلیسي ژبه یې خپروي د یو عکس په خپرولو ادعا کړې چې د روسیې الوتکه یې د هغه بم په وسیله نسکوره کړه چې د څښاک په یو قوتي کې ځای پر ځای کړی و. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف وایي د دې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د هغه بومي چاودنې له کبله نسکوره شوې چې د یو کیلو ډینامیټو په برابر چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې الوتکې له نسکورېدو څو ورځې وروسته د نومبر په 6مه روسیې اعلان وکړ چې مصر ته خپلې ټولې الوتنې ځنډوي او لږ تر لږه شپږو اروپایي هیوادونو هم خپلو اتباعو ته وویل چې مصر ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو رپورټ له مخې د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې امنیتي چارواکو له مودو راهیسې دغلته د شتو امنیتي تدابیرو او امنیتي تجهیزاتو نه شکایت درلود.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخي ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکې نه ده. په داسې حال کې چې ګټوالو کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له بریدونو وروسته ډېرو اټکل کاو چې دا ګوند به ډېر رای ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ مهمې برخې له اجمل ان څخه اورو.
یوه اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند یې مشر مارین لیپن او متحدین یې د فرانسې په دیارلس نوو رامنځته شوو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو، خو د فرانسې د انتخاباتو د څارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونیو انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپن او د دې مشهور خورزی هم انتخابات بایللي دي، خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیون کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید د رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هېڅ کټکله وړاندوینه ونه کړم، زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ور نه کړي چې د دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تېرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین، تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین
دیولپېفان
وایي د دې ماتې علت د سوسیالست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه چې د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپلو ملاتړو ته یې وویل د مرکزي ښي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي ښي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداری ورکړ چې افراطي ښي اړخي لا هم خطرناک دي او له خلکو یې وغوښتل چې د سخت دریځو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالستان بیا په پنځو نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هر سیمه کې د هغه شمیرل شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویا وو او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
روان خبری سات کې مو دغه مهم رپورټونه واوریدل. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د سازمان د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه غونډه د افغانستان د اقتصاد او پرمختګ لپاره خورا مهمه ده. ازادي راډیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپلو غوښتنو او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړیو اقداماتو یو لیک ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیت شورا وایي چې داسې کوم لیک نه دی سپارل شوی. د نیویارک ټایمز رپورټ ورسپانې یو رپورټ وایي د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزي رول ترسره کوي. د هلمند چارواکي بیا وایي چې دوی په رسمي ډول له داسې کوم عملیاتو خبر نه دي چې امریکایان پکې مهم رول ترسره کړي. او د ملي وفاق ګوند وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده مسأله بحث کول یوازې د ولسونو صلاحیت دی.
شمشنا تدا دی ورک کاروان سالا
زبر تفاتا یا کسر شکنا.